دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دی غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې مو ز اجمل اند ل خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم په دی خبرونه کې اوري چی امریکا او اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو بشري حقوقو په برخه کې د لاستراوډونو په ملاتړ یو اربیا ټینګار کړی دی. په دې موضوع په ریپورت سروې را ده موري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ننګرهار کې د ګزړن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځندیدل خای په دغه ولایت کې د ګزړن د مثبتو پیښو زیاتیدو ته لار هواره کړی. د افغانستان جمهور ریاست پاکستان له طالبانو سره د ژورو اړیکو په لرلو تورن کړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د ازادۍ رډیو ته ویل وست دی وخت چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا په کونړ کې خزینه خیاطان دي چې شکایت کوي جامې ګنډي کار کوي ور باندې خو د پلور لپاره یې مارکیټ نه لري. دا دوی له حاله مو هم خبرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د اسرائیل او غزې کې د حماس ترمنځ د تازه خطو حال درکو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم مه هېروئ. خو مخکې له دې چې ریپورټونو ته ورشو په مخکې د دې سات خبرونو ته له اسمت ساروان نه یوړو.
نامعلومو وسلوالو په هرات کې د یوې کورنۍ یولس غړي وغوښل. افغان چارواکي وایي د فاریاب، دولت آباد او د کندوز خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې او د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومړي کنډک ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. د شاهین قول اردو له خبر پاڼې سره سم د دولت آباد ولسوالي تصفیه عملیات د سهار په 3 بجې پیل او تر 6 بجې او 6 دقیقو پورې دوام وکړ. شاهین قول اردو د عملیاتو په ترڅ کې د دواړو خواو د احتمالي مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي. لبلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ هم بیرته نیولې ده. د ولسوالۍ په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه دوه ځلې لاس په لاس شوې ده. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. د کورونا چارو وزارت په یو خبر پانه کې راغلی چې په پیښه کې دوه میرمنې او یو ماشوم وژل شوی او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې شز یو ماشومان هم پکې دي ټپیان شوی دي. د هرات د امنیت قمندانۍ ویندوی عبد الله حت ولی زاده د پیښې په اړه وویل.
شب گذشته یک خانواده که جهت
تیر شپه یو کورنۍ چې د انجیل ولسوالۍ په نوابات سیمه کې د تفریح لپاره خپل باغ ته تللی و د نامعلوم وسلواله لوري پریډز سی وی چې لکه بلې د وی میرمنی او یو ماشوم وجل سوي او یو ولس نور شوبل سوي دي.
زده تنه دیگه زخم برداشتند
ولی زاده ده هم وویل چې تر اوسه پوری د دې حمله انګیزه نه ده سرګنده. د تاریخوالی یو بل خبرداري چې په بدخشان کې د سیمه ایزو پاتسنوالو یو قماندان لشپژ ساتونکو سره وژل شوی دی. د بدخشان والی زکریا سودا ازادي رادیو ته ویلي چې دا کسان تیر شپه په کشم ولسوالی کې هغه مهال وبشل شول چې طالبانو یې له څو لورو پر پوستي برید وکړ. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلی د بریدونه وروسته تر دی وشول چې فلسطینی سخت دیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکو بالونونه ولېشل. دا د تیرې میاشتې له اوربند وروسته پر غزې د اسرائیل لومړنی برید دی چې د مرجوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یو لس ورځې جګړه پای ته ورسیده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو دا تبادله داسې محل کیږي چې پرون په اشغال شوی ختیز بیت المقدس کې سلګونه ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه لیشتول لاریون وکړ. د امریکا په دوه ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچل دوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلې. کالیفورنیا پرون د جون په 15مه دا بدلون ولمانځه او والی یا ګورنر یې گافین نیوسام وویل دوی د اوبا پانه واړوله. والی وویل نن له کورنیو خپلوانو او نورو سره د ناستې پاستی او غیژې ورکولو ورځ ده. په کالیفورنیا او نیویارک کې بندیزونه وروسته تر دې پای ته رسول کیږي چې چارواکو یې وویل 80% وګړو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتمی موافقې په برخه کې له سرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته. دومینیک راب پرون سه شنبه د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت په منظم ډول د اتمی موافقې د ګډ اقدام جامع پروګرام ته ژمن نه دی او بریتانیا له خپلو اروپایي شریکانو امریکا او روسیې سره همکاري کوي، خو اړتیا ده چې ایران په بشپړ ډول د اتمی موافقې ژمنې پر ځان تطبیق کاندي. او په امریکا کې د الزایمر یا هیري د واکسین د کلینیکي ازموینې د دوهم پړاو پایلې بریالۍ وې. دا واکسین نیرو ساينس په نوم شرکت چې د الزایمر یا هیري د ناروغۍ د درملنې په برخه کې فعالیت کوي جوړ کړی دی. نیورو ساينس په ورستیو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپل واکسین وازمایه چې نتیجه یې تر ډیره بریالۍ وه. اوس دا واکسین په اتو هیوادونو کې پر 100 ویریزا کارانو از مهل شوی دی. لومړنۍ نتیجې ښیي چې واکسین منفی عوارض نه لري او د ناروغ په بدن کې داسې انتیباډي رامنځته کوي چې د یو ډول پروتین د جوړېدو سبب کیږي چې د الزایمر یا هیري له شکېدو سره مرسته کوي.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. د خبرونه لومړی رپورت تر سو امریکا او اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو بشري حقوقو په برخه کې ل بریاو ملاتړ یو ار بی اعلان کړ. امریکا او اروپای ټولنې تیر ورسنا وخت په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشانو له ناستې وروسته په یو غړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاس تر وړونو ساتل ورته ډیر مهم دي. پام دی حال کې د امریکا مرکزی کمانډانې ویلي د شل افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وټلو لړۍ په سولو کې 50 بشپړه شوی او شپږ پوزي اړي افغان دفاعي ځواکونو ته تازه سپارلې. دا په داسې حال کې د چي تازه تیر مخام په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو د تماس ټلو په خپلو کې یو اربیا او غونډه کړې ده. دا نور تفصيل لپاره را سره زما همکار پلي کړي ل تاسو او مهرباني وکړئ.
افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره جوخت امریکا او اروپای ټولنې د سولې د بهیر تر څنګ په دغه هیواد کې د 13 کلونو د لاسراوړونو پر ساتنې ټینګار کړي. د امریکا او اروپای ټولنې په ګډه اعلان کړي چې د سیشن به پورز نه وخته په بروکسل کې د ناتو د غوړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته خبره شو راغلی چې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسراوړونو ساتل ورته ډیر مهم دي. په اعلان کې ویل شوی لا افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وټلو ته په پام سره موږ په ګډه کار کوو چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړو او د بشري حقوقو لاسراوړنې خوندي کړو په ځانګړي ډول د خزو او جنو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د سولې پر روانو خبرو کې په 13 کلونو کې د مرمنو په برخه کې د لاسراوړنو د منځتو په اړه اندېښنې موجودې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د مرمنو حقوقو ته اجمن دي. نو موږ وویل
د افغانستان اسلامي امارات د خزو د حقوقو په اړه باندې د اسلام د مبارک دین د اصول پر وړاندې کې او د خپل ملي عناناتو پسندیده او غوره عناناتو پر وړاندې شي هیڅ سوزان لري. لا حقوق چې د اسلام مبارک دین خزو ته ورکړي هغه ان شاء الله تضمینيږي. د تضمین اول او تضمین اول د افغانستان اسلامي امارات مسؤلیت دی. په دې باندې مشکل نه لرو.
په همدې حال کې اقدر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د مرکزی پلاوی او د تماس ډلو 13 ورځې نه وخت سره کتلې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د راتلونکو ناستو په تیاری او بحثونه وشول. نوموړي وویل
ماشام د دواړو مذاکراتي پلاوي د کانټاکټ یا د تماس د لیټرمنس ناسته وشوه او په دې ناسته کې دواړه خواوي د مجالس او د ترتیب او تنظیم په اړه خبري وکړي.
نرمن انوري د دې ناس په اړه نور جزئیات ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د دواړو لوریو د تماس ډلو د خبري اترې تایید کړې دي. اخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پروسې په اړه خبرې کړي. توماس نیکلسن 13 ورځې نه وخت پر خپل ټویټر ولیکل، اوس د دې وخت دی چې د دوی خبرې باید د دواړو مذاکره کوونکو پلایو د اساسي وړاندیزونو لمخه وشي. نوموړي ټینګار کړی چې په دوحه کې د سولې خبرې باید له هر ډول ځن پرته له سره پیل شي، تر څو د یو سیاسي حل لارې په پیدا کېدو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې ټینګېدو لامل شي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو لړۍ روانه ده. د امریکا مرکزی قومندانې تازه ویلي چې لدې هواده د بهرنۍ ځواکونو د وټلو لړۍ په سلو کې 50 بشپړه شوې ده. دغه قومندانې لوري په اعلان کې راغلي چې تر اوسه د امریکایي ځواکونو شپږ پوځي اړې په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې دي. د ټاکل شوې چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو لړۍ د روان کال د سپتمبر په 11مه بشپړه شي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم په دې هیواد کې د سولې بین الافغاني خبرو حکومت ښکاره پایله نه ده ورکړې او هر ورځ جګړه لا پسې توديږي چې په کور دننه یې د عامه خلکو او له بشري حقوقو د ملاتړ بلابلو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
مننه کوم له تاسو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهور ریاست مرستیال ویاند ازادي رادیو تویل اوس د دې وخت چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې د افغانستان په باب توند څرګندونه کړي. پرون هم د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړي.
شواهد زیاد نشاندنده ارتباط
زیاد شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه څه چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذ د ټینګ سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړي. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي، خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی موهی پورستوی کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان سوی جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. پا په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نه پرون سېشنبه په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونۍ مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکې کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د مهال 33 سلنه افغانان د خوړو له نشټونه کړیږي. د خبرې د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال شیرشاه امیرین د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او او مرستندوی هیوادونو په 27مه غونډه کې د ویډیو کانفرنس لاله وکړي. نو موړي ویل چې له 50 کلونو څخه 27 سلنه ماشومان د خوارځواکۍ په ستونزه اخته دي او 55 سلنه هم د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خغلی امیری ویل دوی د بیوسلۍ او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره د افغانستان د اوبو لګولو د سیستمونو او بڼولۍ او مالدارۍ محصولاتو د پیاوړتیا او د طبي بوټو د مرکزونو جوړولو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مرستې او همکاریو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاټ ورکړی. په کندهار کې د سباندې 9.5 میلیون افغانۍ په لګښت او اوبو لګولو د یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه د آسیا پراختیا بانک او آی اف ای ڈی له لوري تمویل شوې ده. د دغه کانال کار د نږدې یو کال په موده کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو لګولو د کانال د پروژې لخوا بشپړ شوی. نوموړي وویل چې د دغې پروژې په ترڅ کې سلګونو کسانو ته کاري زمینې برابرې شوې او د سیمې زرګونه اوسېدونکي به ترې ګټه واخلي. د یادونې ده چې دغه پروژه به د سیمې 5500 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راولي او د کابل په شهزاده سرای کې ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 94 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1390 افغانۍ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سویس جنوا ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره وګوري. د دوی بحثونه به پر لرې واټن اټومي وسلو، د بشري حقونو پر وضعیت، په روسیه کې د رژیم د مخالفانو پر نیولو، د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې او د بلاروس پر وضعیت ورټول وي. دا له 2013 کال را وروسته لومړنی وار دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په ورستیو کلونی کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره جوخت د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیو شهر ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی چې په ایئر فورس 1 الوتکه کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو رویټرز خبری اجانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنې ډیره لویه تمنه لرو. د دغه چارواکي په خبره دا مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټي سطحې ته رسیدلي. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کیږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کیږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې لبندیانو سره پر چلن انتقاد کړی دی. د بحث وړ بل موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبري وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کیږي، په فبروري میاشت کې د نیو سٹارټ په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټومي وسلې د 1550 اټومي سرکو او 200 قارويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنه کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې تمه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسی سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگتن ته روان سي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اسرائیل نن له غزي د اور بلونکو بالونونو په خبرګون کې د حماس په پوځي ځایونو هوایي بریدونه کړي. د لاغیر وروسته چې تیر میاشت دواړو لورو ترمنځ د یو لسرزنۍ جګړې په نتیجه کې اوربند رامنځته شو، پر حماس د اسرائیلو نوې برید دی. نور په دې رپورت کې
د اسرائیل هوایي ځواکونو نن سهار وختي په غزې ترانګه کې په حماس ډلې پورې تړلو هدفونو وروسته له هغې بمباري وکړه چې له هغه ځایه سخت دریځو د اسرائیل پر لور اور بلونکي بالونونه استولي وو. دا د مصر په منځګړیتوب د تېرې میاشتې له ټینګ شوي اوربند رئیس لومړی ځل دی چې اسرائیل په غزه کې بمباري کوي. د اسرائیل پوځ وویل چې الوتکو یې د دغو اور اچوونکو بالونونو په غبرګون کې د حماس پر پوځي ځایونو بمباري وکړه. د اسرائیل په جنوب کې اور وژونکو ویل چې د دغو اور بلونکو بالونونو له امله په شلو ځایونو کې اور بل شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل هغه ځایونه چې د هوایي بریدونو لپاره په نښه شوي وو د حماس د حملو د پلانولو د غونډو ځایونه وو. پوځ دغه راز ویلي چې له غزې د تروریستي اعمالو په دوام د جګړې د بیا پیلېدو په ګډون هر ډول سناریو ته چمتو دی. فرانس پرس خبری آژانس د فلسطینیانو د سرچینو په حواله ویلي چې د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په لویدیځ کې د خان یونس په سیمه کې لږ تر لږه یو ځای ویشتی دی. په غزه کې چې چارې د حماس سخت دریځ ډله سنبالوي شاوخوا 2 میلیون وګړي اوسي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو وویل چې جت الوتکو یې په حماس ډلې پورې تړلي پوځي ځایونه په نښه کړي وو. تر اوسه پورې د احتمالي اوښتو زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. له غزې د اسرائیل د جنوب پر لور د اور بلونکو بالونونو د استولو او په غبرګون کې د اسرائیل هوایي بریدونه داسې مهال کیږي چې پرون په سلګونو اسرائیلي ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه یې خورول او د عربو ضد شعارونه یې ورکول په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې لاریون وکړ. دغه لاریون یا مارش هر کال په 1968 کال د ختیځ بیت المقدس د نیولو په مناسبت ترسره کیږي، خو دا ځلې چارواکو لاره له هغو سیمو چې مسلمانان پکې اوسي چپه کړې وه تر څو په سیمه کې د اخو ډب مخه ونیسي. فلسطینیان دغه مارش پارونکی بولي او فتح او حماس چې د فلسطینیانو دوه لوی سازمانونه دي، دا ورځې په غزه او د اسرائیل لخوا اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د قهر ورځ بللې ده. په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلي ملت پالو لخوا دغه مارش د اسرائیل نوي صدر اعظم نفتالي بنت چې سخت دریځ ملت پال دی او درې ورځې مخکې د جون په 14 دنده پیل کړې لومړنۍ آزموینه وه. بینت له پخوانی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه چې 12 کاله په قدرت کې و واک ترلاسه کړی، سره له دې چې د دې اندېښنې وې چې ښایي دغه مارش کړکېچ زیات کړي خو ترسره کېدو ته بیا هم حکومت اجازه ورکړه. تېرې میاشت د اسرائیل او حماس ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې په نتیجه کې په غزه کې 260 فلسطینیان او په اسرائیل کې 14 تنه ووژل شول.
خبری ساعت له ازادي راډیو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت یو چارواکی اندېښنه ښودلې چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دې ولایت کې د ګوزن مثبتې پیښې زیاتې کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغې وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډسو ووشل. بېلابېلو ادارو او چارواکو دا پیښه غندلې. تفصیلي په دې رپورټ کې
په ننګرهار ولایت کې د ګوزان ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګوزان یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د امیر روغتیا په وزارت کې د ګوزان یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤول میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګڼ شمیر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. دا ماشومان په راتلونکي کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري. نو معلومداره خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسبت باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخی او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسبت باندې هم ثبت شي.
چارواکی وای په ننګرهار کې د ګوزان ضد واکسین د کمپاین ځنډیدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په ویلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حق محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یوه کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
په کونړ کې خزینه خیاطانو شکایت کوي چې خکولي او رنگارنګ جامې جوړوي خو د دوی په لاس تولید شوي شیان مارکیټ نه لري. د دوی په خبره چې د مارکیټ نشټوالي له کاروبار سره تور کړي. د دې موضوع تفصیل په دې ریپورت کې ونه.
شل کلن زرغونه د خیاطۍ ماشين ته ناسته ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وای کسبی د دې لپاره زده کړی چې نور تعالی لاس غزولو خلاص او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډولو جامو ته د بازار نشټوالي لستونز سره مخامخ کړي ده.
بس جام ګنډل دي هر قسم هره یو دا بل امبرلا مندا سينو او پنجابي امدا منګو غاړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوشي او ټول بد وګڼو چارته ایس هر څه یو چې ځال به تر لاس راو.
دا یوازې زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او خزشته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار ومومي. حاجره له همدی ډلې د وای
او خیاطي ډول شو او لاسي کارونه کوم چې تنا کوم چې ما ټوکلي نداري ته میراوري دي او وړ مو وی فلور ما دلتا یان لستنای هر څه کی خو مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ تولان دي نو له دولت نه مدا وختنه د چیرل ته یو مارکیټ جوړ شي ته موږ لپاره موږ ورته د خپل دا کوم لاسي کارونه خیاطي چې موږ کوو دا ته موږ وړاندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وای هڅه پیل کړي چې د خزو پلاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټه وروي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستېلې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغه خزو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شي، دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی 12:30 بجې شوې. یو بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته لیسمت ساروان نه ورو.
د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومبی کنډکټ ځواکونه د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. لبلی خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم بیرته نیولې ده. د هرات په انجیل ولسوالي کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه محل ډزې کړې چې په یو پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. په پېښه کې دوی میرمنې او یو ماشوم وژل شوی او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي د بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سختګیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. د امریکا په دوه ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچل دوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتمی موافقه په برخه کې له سرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د خبرونې پای ته. وسم د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشئی مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه ترا ګرځو.
د نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشي موادو یو ویش قاچاق کوونکی په جزا محکوم کړل. دا یو ویش کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوی او کسان د دې مرکز ابتدایي محکمه له دریو ځخنیول بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمه پاتا 14 قاچاق کوونکی د اتو قضیو په تور په بیلابیلو مجازاتو باندې محکوم کړل. د نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ویل له محکوم شوی کسانو سره یو څلور کیلوګرامه هیروین، څه د پاسا څلور کیلوګرامه خیخه او یو زرو 204 ډیرش لیټره شراب هم نیول شوې دي. له کابل څخه دهلی ته د 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کورنیو چارو وزارت د حساسو څېړونو کارکونکو څلور کسان هغه محل ونیول چی غوښتل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر لاري په څلورو جلا جلا پیخو کې 3 کیلوګرامه هیروین هند قاچاق کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینت درستنیو دفتر ازادي رورټو ویل چی پرې ول شو یو کسانو کې به خزه هم شامل ده. او د ونی وروسته پیخه دا چې په لغمان او جوزجان ولایتونو کې 50 کیلوګرام چرس او هیروین ونیول شو. په لومړی پیخه کې د جوزجان پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې مختلف 1 کیلوګرام هیخه او نږدې 1 کیلوګرام هیروین په شبرغان ښار کې د نشي موادو پر پرچون خرڅون کو باندې وپلوري. د لغمان د والی ویاند اسد الله دولتي رسنوي ته ویل چې د دوی پولیسو دوه کسان له 80 کیلوګرام چرس سره نیولې او تر لومړنۍ چیرونو وروسته عدلي او قضایي مرکز معرفي کړی دي.
د نشي موادو په برخه کې مده اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاشل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي تر قانون وروسته نشئی مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوپنارو د کښ ساتنه او تاریاکو ټوله بل دي.
په یو بل راپور کې بواوري چې طبي ډاکټران وایي ځینې کورنۍ خجینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شي.
ورونه مینه پټې دي مده شخص خلک وایي ولې
معتاد
وای چی پخوا پولیس وب زکه بساکی وړیا نشی مواد را کول او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خو مې ګرځي
او حالت ډیر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې د بالکان هیوادونو له لارې د نشي موادو قاچاق نه دی لک شوی، بلکې څو برابر نور هم ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې یوازې په افغانستان کې چې په کال کې څومره تاریاک تولیدیږي او بیا د آذربایجان له لارې اروپا ته کاچا کیږي تر 2000 کیلوګرام ډیر دي. د دې سازمان په راپور کې تر قانونو راوروسته د نشي موادو کاچاک د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه بلل شوی ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د یو کال په تیریدو سره د هیوادونو ترمنځ په تګ راتک او سوداګرۍ باندې بندیزونو په تیر بیا د کورونا د خپرېدو لویرې د آسیایي او اروپایي هیوادونو ترمنځ بندیزونو د نشئی موادو قاچاق هیڅ نه دی لکړی. په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه راغلی چې د نشئی موادو جوړول په تیر بیا هیروینو او خیخي تولید د کورونا له وبا سره په یو وخت ښه پریمانه دوام پیدا کړی او اروپایی هیوادونو ته قاچاق هم د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. په دې راپور کې راغلی چې تر قانون وروسته نشئی مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر زوی ملا یعقوب لوی لاس لري. له نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق هم د نشئی موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل مهم ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې یو علت د کوکنارو د کښتونو ساتنه ده.
په
افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښ ساتنه او تاریاکو ټوله بل دي. هغه سفرونه چې ما ولایتونو ته درلودل پلان مو درلود چې هلته د کوکنارو کښتونه واړو، ومولیدل چې طالبان په ډلهیز ډول زموږ په مخ کې ودرېدل او د کوکنارو د کښ له اړولو سره یې سخت مخالفت وکړ او اندا چې جګړې ته چمتو شول. د دوی دغه عمل څرګندوي چې دوی له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کوي. دوی غواړي چې تر 400 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو مالی سرچینو ته لاسرسي ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادۍ رادیو ته د یو لیکلي پیغام لاره ویلي چې دوی د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري او نه هم د سلاره په واک کې لري چې له غیلارې د نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبان د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاقولو لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوال قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو استاذ ګل احمد اعظمي له نشئی موادو سره مبارزه یو نړیواله ستونزه بولی او وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه هم لکه ترهګری نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
مبارزه علی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر
د نشئی موادو له قاچاق او ترانزیت سره مبارزه لکه ترهګری نړیواله مبارزه ته اړتیا ده. سیمایزي همغږي ته اړتیا ده. د نشئی موادو د قاچاق او ترانزیت د مخنیوي لپاره هم سیمایزي او هم نړیواله اجماع او مبارزه ته اړتیا ده. په تیر بیا په هغو سیمو کې چې امنیت نشته هلته د نشئی موادو د قاچاق ستونزه ډېره ده،
خصوصا در محلات کې امنیت نیست. این مشکل زیاد است.
ل افغانستان څخه اروپا ته د هیروینو او خخې د قاچاق په برخه کې د ملګرو ملتونو اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې ورستیو کې په فرا ولایت کې د هیروینو او خخې څو کارخونې ویجاړې کړي. په دې کارخونو کې څوټونه هغه کیمیاوي مواد هم له منځه یوړل شول چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي وو.
آیا پوهیدل است چې د احتیاط په برخه کې د خلکو ناسم باورونه څنګه وړه پیل لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اصل استفاده د مواد مخدر یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي یا تریاک استفاده وکړي شکر مرض یې ورته لري کوي. مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځاندردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره یې ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده. هغه چې وخوري درد ډېر آرامي سبب یو پاکټ متر وړه بل وړه بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، روغتیایی کارکونکي وایي ډیری کورنۍ خپل موتاد او خزو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایی مرکزونو کې بستر شي. له همدې عمله د عمر تر پایه پورې موتاد پاتې کیږي. طبي ډاکټران وایي نه یوازې دا چې ځینې کورنۍ موتاد او خزو ته په روغتون کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي، بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي. همدا چلند د دې سبب کیږي چې د میرمنو تروانی ستونزې پیدا شي او د نشئی موادو اندازه هم ډیره کړي. دغه ډول یو شمیر میرمنو ازادي رادیو ته ویلي که څه هم دوی د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته شوي، خو بیا هم کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکز کې بستر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نشئی درې له کومتادینو څخه په سلو کې تر لسو لږې له کوره د باندې او پاتې نورې په کور کې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کوي. له دې لارې د کورنۍ هغه غړي هم موتاد شوي چې نه غواړي موتاد شي، خو د کور دغه ډول وضعیت د دوی احتیاط ته لاره هواره کړې ده. زهرا چې د خپل میړه له خوا په نشو اخته شوي وایي چې په نشو تر اخته کېدو وروسته د کورنۍ پر غړو سربیره نږدې خپلوانو هم اړیکې ورسره پرې کړې دي.
لما سره هیچ چا همکاری و نکړه، خدا زلمی خور را سره پخلا شو، ویل را شه تر نشه تیره شه. تا دیزه هم 15 کاله کیگی چه نشه می پری ایخی ده. سا عمر خو هاسی هم تیر ده، ده زوی او لور راتلون که جوند پا پام کی ونیسه.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمول ریاست چارواکي وایي چې د ښځینه معتادینو موندل او هغوی په روغتي مرکزونو کې بستری کول ډیر ګران کار دی، ځکه چې خلک د میرمنو نشه شرم بولي، خپلو معتادو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتي مرکزونو کې بستری شي او یا ډاکټران په کورونو کې په منظم ډول د هغوی درملنه وکړي. شکریه چې د کورنۍ له خوخې پرته د کابل په یو روغتي مرکز کې بستری شوې ده. وایي یو میاشت کې چې د معتادینو د درملنې په دې روغتون کې بستری شوې ده، خو کورنۍ دا کار شرم ګڼي. اندا چې د کورنۍ یو غړی هم د پایواز په توګه روغتون ته نه دی ورسره راغلی.
ورونه مینه پېدی ما د شرخه له کوم وایولې خلق من پتانا را که چه خود عمل البته که پودر ویی مالوی دی عملیان شبخانه را زنانهی ولی تو وی چه خپل موتا دن در درست دنیا موتا دادا اگر بیخی تیبا دی ما پخلبانه نکید یه چون می پوزیت نراجی
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر سلو متادینو څخه درې ماشومان دي او د ماشومانو د احتیاط اصلي علت دا دی چې میندې نشه کوي. د متادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز ارواپوه ناجیه بخشي وایي دوی کارکوونکي هم په دې برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کله چې دوی ښځینه متادینې بسترې کوي نو د هغوی کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي.
وقتی فامیلا اجازه نتن خانم را که معتاد
دارید کلچه کورنه معتاد و میرمونو تا در درملن اجازه ور نکری دازمگ لپاره یو لوی ستون زده او مکتل لده ستون زو سر لاس او گریوانیو. کلچه مکپای و ناروخ پسی ده غ کور تورزو او یای ده درملن پا بحیر که تاقیبه و نو کورنه لمنگ سر جنجال کوی او راتوایی چه مکخو بینه موسنیو. مکتنگ خپلی خزی تا اجازه ورکلو چه پا روختون که بستری شی خو کلچه پوشی قناعت کوی او بیا مشکل نجوروی
کاری میشن و مشکل ایجاد نمیکنن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه میرمنو چې په خوا د ناسم باورونو لمخې تاریاک او نور نشي بوټي د درملن لپاره استعمالول او سی ډیری میرمنې په هیروینو او خیخه متد شوې دي. ډاکټر قندیګل الکوزای وایي چې متاد میرمنو ته د درملنې او روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکول د دې سبب شوی چې متاد میرمنې د وخت په تیریدو سره د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړي.
اکثر د سکورانه شته چې هغه خپل میرمن ته یا خور لور ته هغه تداویم شي دوباره ورته په ځن نمونه یادی په خسترګه ورته نه ګوري روابط ورسره قطع کوي دا خپله سټیګما یا تانه د دې موانع کېږي چې هغه خپل ځان تداوی نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده خو د نړۍ له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه یې روغتون ته د تګ امکانات او درملنې اسانتیاوې لري.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستري سي. اوس د خپرونې په دې برخه کې په دې اړه راپور لرو چې ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشئی موادو د زیانونو کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي په هدف دیوالي نقاشي پیل کړي چې مخ پر خلاصې دوده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشئی توکو د زیانونو کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه په اوو ولایتونو کې د دیوالي نقاشۍ لړۍ پیل کړي. دغه کمپاین تر اوسه د کابل په ګډون په ننګرهار، هرات، کندهار، هلمند، بلخ او بدخشان ولایتونو کې بشپړ شوی او ژر به په نیمروز ولایت کې هم ترسره شي. د ټولو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې د زهرو کاروان خپرونې له مسؤلینو او هنرسالار بنسټ نه مننه وکړه چې د خلکو د پوهاوي په موخه یې دغه لړۍ پیل کړي. دوی وایي دغه دیوالي نقاشۍ د نشئی توکو د زیانونو او د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت لپاره د بزګرانو د هڅونې غوره لاره ده. نیمروز ولایت به هم ژر د دغه نقاشۍ کوربه وي او وروسته به د دغې لړۍ وروستۍ نقاشي هم په کابل کې وي او په دې سره به د نقاشیو دا کمپاین پای ته ورسیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په شیرونو کې د نشئی مواد استاینه او د سندرغاړو لخوا د داسې شیرونو ویل ته جنو ارواپوهان په باور ډیرای ځوانان نشو ته حسوي. خو لیکوالان او شاعران بیا په انفرادي ډول نشئی مواد سره مبارزه سخت کار بولي او له دولت څخه د یوې منظمې شبکې جوړولو غوښتنه کوي. دا چې لیکوالانو تر دې دمه څه کړي، ولې داسې شبکه نه ده جوړه سوې، په دې اړه مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د لیکوالانو ونډه څومره مهمه ده.
پدې کې کېدای شي موږ لیکوالان په سو برخو وشو، یو ادیبان او د هنري لیکنو لیکوالان چې هغه لنډې کیسې، ناولونه، ډرامې او یا د هنري نثر په یو بیل برخه کې په نظم کې یا په شعر او شاعرۍ کې د نشئی توکو ازرار او دا شینې چې دا بیانې. ځینې خلک داسې دي چې هغه تخصصي لیکوالان دي، مثلا د طب د برخه ځینې ډاکټران دي چې هغه لیکوالان دي، د ټولنپوهنې په برخه کې ځینې لیکوالان شته، هدا اسلامي علوم او علما دي چې مثلا هغه اسلامي مسائل خلکو ته په بیلابیلو کتابونو، مجلو یا اثارو کې لیکي، یا یو کتاب یا اثر چاپي. ځینې موسسي دي چې هلته په ګډه باندې سو ډاکټرانو په ګډه د نشئی توکو د نور مسایلو په اړه باندې لیکنی کړي.
ستاسو په نظر دغه لیکنی کافی دي؟
موږ به دې ته وګورو چې نشئی توکي د ضرر په لحاظ باندې د وی ټولنې د وګړو لپاره څومره مضر دي. دا انسان د انسانیت له اصلي مسیر نه منحرف کوي، یعنی هغه بیخي یو ټولنې منځوي شخص چې هر څه چې په لاس ورې شاګې ته لاس اچي، دغه ضرر ته چې موږ وګورو دلته بیا د ټولنې د لیکوالو په هغه کچه چې باید د دې لپاره عامه پوهاوی وشي، خلکو پوهول شي د دې په ضررو باندې، په هغه اندازه باندې موږ خپل مسؤلیت نه دی را کړی. یدي سو علتونه یو داري چې زموږ د ټولنې خو یو ډیر محدود خلک لیکوال دي، او په لیکوالو کې هم ځینې محدود خلک دي ته فکر کوي چې هغه یا په هنري نثر کې او یا د پسهیلی حزمانه په نورو مسایلو کې د نشئی توکو د ازرار د پاره کار کوي. په دې برخه کې د افغاني ټولنې د لیکوالو هڅې چې دي دا تیتو پاره کې دي. ته دې ترشا یو داسې لیډرشپ نشته چې د ټولنې لیکوال یا لکتلګ یو ټولې د لیکوالو دې ته و هڅې چې هغه په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشئی توکو د غزیانونو په برخه کې، د ټولنې په برخه کې د ریسرچ او سیړنه وکړي، او بیا دا ریسرچ او سیلنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکلی وکړي. خو بدبختی هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپره شي او یا په یو ویب سایټ کې، یو څو محدود کسانی وګوري نور ته ونه رسیږي. نو په کار دار چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کار وکړي، په دغه تحقیق او ریسرچ کې مشخص شي او داغې لره نغه د ټولنې خلکو ته ورسیږي.
ځینې شاعران د نشئی موادو لکه شراب او چرسو ستاینه کوي، بیا دغه شعرونه سندرغاړي وایي، عام خلک شې دي هغه د دې ظاهري معنا ته ګوري. ستاسو په نظر دی په لوی لاس خلک نشو ته نه حسوي؟
لبه د مرغ ځینې شاعران د سندرو په ډول باندې ځینې شعرونه داسې ولي کې چې دوی فکر کوي چې د خپل هغه کم شوق او ذوق او علاقه چې د هغه د خړوبول لپاره دی یو شی لیکل، کم خلک چې په دې کاروبار باندې بوختي، نو هغه به د ټولنې د ذهنیت سره برابر د سې شیرونو په ځینو خلکو ولیکل یا به ځینې شیرونو د سې پیدا کړل چې هغه په دې سندرغاړو په دې خلکو باندې وي، او هغه په ټولنې کې په خلکو باندې تاثیرات وکړي او د ټولنې خلک د دوی هغه تولیدات واخلي. دې کې بل اخدار چې د افغاني ټولنې د وګړو حد سو فکر او ګمان او موضوعاتو نه برداشت شي، دا هم پټیټه ساتره. ممکن ځینې شیرونه کې شاعر هدف دانی چې هغه خلک په نشئی توګه روغ دي، خو د ټولنې عام وګړي یوازې د سندرغاړي هغه خلو یا دغه قواره او سیره او یا دغه आवाज ته ګوري، هغه په دې باندې تاثیرات کې زما یو وړاندیز دا چې د عامه پوهاوی په برخه کې ځینې داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي، مثلا کله کله داسې د نشئی توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابر کی، بیا په هغه سیالي کې چې کوم شیرونه خرغلي خپې پیغام لري، کاغه شاعرانو ته مثلا دوی کوم جایزه ورکي، یا په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تشویقي داسې چې هغه لیکوال و هسيږي چې لکته لګه دا هغه مادي او مانوي کومه ګټه چې دا غي د لپاره هم خپل ځان په دې سیالي کې شامل کی، د غلار نه د عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو سره مرسته وشي.
اوس ډیری لیکوالان اجتماعي رسنۍ هم په واک لري، لیکوالان هڅه هم پر رسنۍ کې لیکنې کوي، لدی لاري ولی د نشي موادو پر ضد مبارزه نه کوي؟
دا هم د پیغام در رسولو تر ټولو ښه وسیله دي، او په اسانۍ کې دي چې په دې کې حتی هغه واړو واړو کلیپونه، ویډیوي یا مثلا اډیو کلیپونه دا هم کې دي چې ځینې مسایل په برخه کې کار وشي. یعنی هر سړی کولی شي په دې برخه کې لیکنه وکړي او خلک د دې د اضرار او د مخنیوي لګټ او دې شي نه خبر کی.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د چاراشاب ولسوالۍ 45 کلن عبد الله 13 کاله نشه کړي. دی وایي چې په ایران کې په تاریاکو موتات شو، خو کله چې افغانستان ته راغی په ملي پولیسو کې شامل شو، هلته په پوډرو او خي اخته شو. د زابل ولایت په کلات ښار کې بساکي وړیا نشئی مواد ورکول. دا چې عبد الله ولی نشو ته مخ کړ او د نشئی موادو له عمله نور لڅډول سنځو سره مخ شوی دی،
په دې اړه راته د زړه خواله کړی ده.
ما ولا چاس وره زتی تریا کو ته په دې لاړو سی په ایران کې چاسو ډیر کم پیدا کېدل. دا ایرانیان اندوالان وراش کراتل له د سره بکې نسلو په هغه شپه ورځ بخپل ته پېدې یو وخت به ملي سنن زو سبا زو د دې کې واتنه خلاص کال را باندې وته کار به من کاوه سی هغه کار به ایرانی نسو کولای وخت تریا کوم سی وو دا پرس به دې رښتینې دې متاسو به دې ورته وای دوی به دا پرس جوړاو یا منای دا به مونږه بارول دا موټر وته دا لوی دا سلند وته دیار لاس منزل نه پنځه لاس منزل په شاخه یم جګول ورته هغه کار به ایرانیانو نسو کوي موږ بخپل هم سي تریاک نو ویلی صدر وغوي نسو پم کولای لا خپل کار او وظیفه او خپل اعتبار او هر څه یې وغورځول کور کې اعتبار نو مثلا په سارا او اعتبار نو چې کم کمانډانانو غټو غټو خلکو سره ما مثال پیژندل هغه کمانډانان چې کوم وخت خبر سزای په دې چینل کې دا سواری په مرکزو کې په خپل لیوا او کمانډانۍ کې تړلې ما بیا هیڅ نه پیږي په ځان باندې سه بس کم څه سرګ وروره د ټیپ باندې خطا سه په زابل ولایت کې مې وظیفه و د بازار امنیت د ما په لاس کې یو ضابط و څلور باسکر و د لنجر ډریور خپل و ما دوی به مې پیدا کړل زه به بس د ساقي کور ته ورته اوسم ساقي نه به مې مفت اخیستې خپل به په چاو کولاړو نشه به مې کوله دوی به مې پیاده بازار کې ګزمه ګرځول اتلس کاله مې عمل کړی د پکلي کور کې په ما باندې تر اته نهه کاله باندې څوک نه پیدا نه پسې کله هلمند ولایت ته لاړم په هلمند ولایت کې مې یو شپږ میاشتې شیشه ووهله چې راغلم کور ته بس ټولو باور وکړسې سړی ته خو رښتیا پوډر وایه بس دغه شیشه مې شروع کړې اګان وخت دسې یو هغه راباندې راضي شو خرابه یې رانه کېږي بس کمی نشه نه کولای زه ورنه به مکمل تیار ژوند ځکه چې اوس د ما هر ورنه خدا سرمایه دار ده خو لوټ لري خو دنیا مې لري سراچې شاري هغه هر څه زه بس فقط یو خدای لرم او یو پنځه اولاد لرم یو کورنوالی لرم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت تللې وي. کله چې کور ته روانېږي نو په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاریږي. دا چې اجمل به په کومه ناروغي اخته سوی وي او علت به یې څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارحم توبه.
السلام علیکم دایشی پلارا.
وعلیکم السلام.
سړی دڅ در باندې شوې دي درنګ دی ولی داسې زیر ثوی دی
نه پویګم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي
په دغه توشه کې کینه او په دغه بالک تکه وکا
سبا وای 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 وای
د څه سره یې ناروغه ثوی
بیګار کړوم سار چې کور تر روان شو نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېدا وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې
خاورې مې هم نه دې خوړلې
نو بیا ولې داسې شوې
نه پوهېږم خو مې ګرځي
اوهو حالت دې خراب دی باید ډاکټر ته ولاړ شي
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم
خیر دې په یو ډول بلار شو
خیر دې لکه صبر وکړه جوړ بشم وای
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو
قسم ده لاړ شو
ته دې لاس دې ما په وګه کې ده
وای وای
دا غسي ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم سلام راځي په دغه چوکۍ کې
اخ ډاکټر صاحب مرشو وای 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 وای
خو ورو ته تکلیف لري
ډاکټر صاحب د ټول ځان درد کوي
خو ته درګه چې د خپل راته وای ښه راته وای څه مشکل لري
ډاکټر صاحب خو امګیږي ټول ځان می درد کوي ګنګځي مو احسان مې ډاکټر صاحب
څه شې دي خوړلې دي
هیڅ مې هم نه دی خوړلې وای وای نن سهار له سفر راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژېړ شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب، زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو، پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب، ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
خورې، رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی. دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه بربادي. ویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره منډې والی کوله. وا
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.